چې الله جل جلاله تاسو ته د تقوا او د پرهیزګارۍ او د پاکۍ نیت لري، نو معنا دا دلته دا دوه خبرې اساسي دي. یو دا ده چې موږ د هغو اعمالو نه چې هغه مثلا نورو ته ضرر رسي د هغې نه لاس بند کړو او ځان ترې بند کړو. دویمه خبره دا ده چې د هغه بدو خلکو سره چې موږ ناسته لرو هغه خلکو نه موږ ځان لرې وساتو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي چې دغه روژه زما د پاره ده او زه به د دې ثواب ورکوم. نو معنا دا ده چې په هغه ډول باندې موږ روژه ونیسو چې څنګه الله جل جلاله د هغې کوم کړی دی، او دغه په یاد وساتئ چې دغه څومره خلک چې ستاسو د لاس لاندې دي همغه عبادت کوي، لکه روژه تام نیولې ده، هغې هم نیولې ده، مثلا کورنۍ هم روژه نیولې، نو په هغوی باندې ترحم وکئ. دې په ځای باندې چې مثلا په هغوی باندې پټکې وکئ یا قهر په وکئ یا په غصه وکئ یا بد اخلاقي وکئ، د دې په ځای باندې د الله حکم په ځای کې هغې ته نفقه اضافه کوي، په هغې باندې ترحم وکئ، هغې سره ښه سلوک وکئ، د خپلو ګاونډیانو سره هم ښه سلوک وکئ، د خپلې کورنۍ سره هم ښه سلوک وکئ. نو انشاءالله چې زموږ ستاسو روژه به ډېره سالمه تېره شي.
دا وه د دې اونۍ د کور کلی خبرونه نا چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. راپورونه وایي چې سمو د وروسته به د افغانستان د جګړې او د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د عالمانو یو ناسته ترسره شي. له دې وړاندې په اندونیزیا کې هم د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د عالمانو ترمنځ سمو د مخ کې همدغسې ورته یو ناسته ترسره شوې وه. ویل کېږي داسې چې په نږدې وخت کې به د پاکستان او د افغانستان د عالمانو ترمنځ هم د افغانستان د جګړې په اړه یو ناسته ترسره کیږي. دا چې دغه ډول ناستې د افغانستان په رواني جګړې کې کوم رول درلودلی شي، څومره مثبت تاثیرات لري، د حقیقت څه دی، د دېونی په خبرونه کې په همدې موضوع باندې غږیږو. او په خبرونه کې را سره د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا غړی مولوی صاحب نور پاچا حماد ملمه دی. مولوی صاحب ته هرکلی او خرغلاس وایو. که پایلې له دې نه کو چې مخکې په اندونیزیا کې مناسبه ترسره شو، ویل کېږي داسې چې سوه خرو سبه په عربستان کې هم د افغانستان د جنگ په اړه ناسته ترسره شي. د افغانستان د جګړې او په دې هیواد کې د سولې په برخه کې که د عالمانو په رول باندې لږ راته وغږیږي چې څومره رول درلودلی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه مخکې تاسو ته تاسو د برنامې درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم، او د رمضان د مبارکې میاشتې مبارکي او د روزو د قبولیت دعا وایم. علما د جامعې ډیر مهم غړي وي. په جامعه کې په ټولنه کې د رهبری حیثیت لري. هر کلی کې مسجد وي، هر کلی کې علما وي، دغه کلی خلک هغه هلته د هغوی اقتدا کوي، د علماو خبرو ته غوږ نیسي. په وړه سطح باندې کلی وړه اداره ده، بیا دارنګې ښارونو ته چې راشي هلته هم علما وي. خو د جنگ ماهیت که وګورو، بیا موږ کولای شو چې د دې جنگ په مهارولو کې د علماو رول وسنجو. د افغانستان د جنگ ماهیت دا ډیر یو پیچلی ماهیت دا داخلي جنگ نه ده. کله کله په کلي کې د قومونو ترمنځ ستونزه راشي، د دوو کورونو ترمنځ هم ستونزه راځي، خو هغه بیا د علماو په وساطت سره حل شي، د سپینګیرو په وساطت سره. دا اوس داسې جنگ نه ده چې موږ دې کې سپینګیري راټول کړو او د دواړو طرفو ترمنځ کښېنو، یو جرګه وشي او یو فیصله وشي. دا داخلي او بین المللي ابعاد لري. داخل کې ابزار د جنگ شته، لکه مصالح مخالفین چې دي، د هغوی هغه افرادونه ابزاري استفاده کیږي، د خام موادو په توګه له هغوی نه استفاده کیږي. او دارنګه د افغانستان د حکومت چې د جنگ یو طرف ده، دلته هم د موږ عسکر قربانه کیږي، په جنگ کې دخیل دي. او درېیم طرف یې خپله خارجیان دي، د ناټو حضور دلته ده، امریکا دلته قواوې لري. دغه رنګه د منطقې استخبارات، د همسایه هیوادونو استخبارات، پاکستان دلته خپل هدف لري. او همیشه
خصوصا کله چې د افغانستان انقلاب شروع شوی ده، داسې هڅه کړې ده چې د افغانستان دا بحران ختم نشي. دغه څه چې مداخله وي او په داسې مداخلو کې چې دلته ډیر یو هیوادونه دخیل وي، په دې کې خپل علما شموګورګور علما خپل د دې جنگ قرباني دي، په سوونو په تعداد کې علما کرام په دې تیر اولسو کلو کې دا په شهادت رسیدلی دي، حق چې د نظام په طرف کې دي، حتی بعض چې مخالفینو سره دي.
بالکل حماد صاحب، خود تاسو که څه هم وای چې دا جنگ استخباراتي بڼه لري او استخباراتي منشي لري، خو په افغانستان کې زیات خلک په دې عقیده دي چې دا جنگ دینی اړخ هم لري، یعنی زیات خلک دینی اړخ ورکوي. نو په دې برخه کې د افغانستان د علماو شورا د دې جنگ د ختمېدو په برخه کې بیا څه کړي دي؟
دا خبره صحیح ده، داسې یو تصور شته، یو خیال شته چې دا جنگ دینی بڼه لري. مثلا خپله طالبان وایي موږ جهاد کو، او عام خلک هم وایي چې دا کېدای شي دا د کفر او د اسلام جنگ. دې ته وګورو چې د جنگ آثار او د جنگ قرباني څوک دي. که د جنگ آثار دا وي چې دلته خارجیان وژل کېږي او دلته د افغاني او د خارجي جنگي، نو موږ به ووایو چې دا د کفر د اسلام جنگ. د دې جنگ قرباني مسجد ده، مسجد وژل، مسجد بمباري، په مسجد کې مونځ کوونکي په شهادت رسیږي، جنازه هدف ګرځي، علما شخصا فرد فرد دا ټارګټ کی، مدارس، مکاتب، تعلیمی مراکز، بازارونه، کدرونه د دې هیواد، سیاسیون، قومي مشران، ملکان، اطراف او خورونه، دا ټول د دې جنگ قرباني ده. زیات 99% قرباني د دې جنگ خپل افغانان دي. نو وخت سي خپل افغانان د دې جنگ قرباني دي. داس جنگ ته دینی ویل یا د جهاد ویل دا بالکل غلطه خبره ده. د علماو شورا هم د شورا له طرف نه، هم د علماو د شورا افرادو لخپل منابرونه، لخپل بیانونه په وار وار سره دا خبره کړې ده چې دغه ظلم ده، دا تجاوز ده، دا جنایت ده، دا جهاد نه ده.
یعنی تاسو دا نه منئ چې دا جنگ دینی اړخ لري؟
زه یعنی که عام طور سره لدین، یعنی د ډیر وړي ابزار په توګه له دینی موادو نه استفاده کیږي، د خام موادو په توګه ممکن د پاکستان د مدارسو شاګردانو نه به استفاده وشي، لیکن د مدارسو د شاګردانو چې عمر وګورو شل کاله، اتلس کاله، پنځلس کاله، دغه علم څومره دي، دغه عقل شاته خپله په پاکستان کې د پاکستان بعضو رسمي علماو بیانیې ورکې چې د موږ مدارسو کې پاکستان مداخله کوي، که پاکستان آی ایس آی هغوی ته ټریننګ ورنکي، هغوی ته وسایل ورنکي، موټر سایکل ورنکي، هغوی ته هغه مواد انفجاري ورنکي، د شاګرد عمر هم دومره نه وي، د شاګرد ذهن هم کور له طرف نه چې شاګرد لیږل شوی د څه لپاره لیږل شوی، چې هغه درس وایي، دیني علم زده کړي، مور پلار له طرف نه قطعا اجازه نه وي، هغه په خبره نه، هغه بېرته خفهوي. خو دلته د خام موادو په توګه استفاده کیږي، لیکن شاته چې کوم خلک دي هغه مهم دي، هغه کې بیا ډېر لور قدرتونه لاس لري. نو زه هم چې تر څو پورې اساسا اساسي کارونه شي، آی ایس آی کنټرول نشي، قدرتونه په دې باندې کار کوي، نو وخت چې دومره لوی قدرتونه په دې کې دخیل وي، نو دې ته بیا دینی جنبه ورکول او بیا صرف له علماو نه دا توقع کول چې دا د مهار کې، نو دا به لږ داسې غټه توقع وي.
مولوي صاحب، تاسو دا نه منئ چې دا جنگ دینی اړخ لري، خو مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاید یو شمیر عام خلک په دې عقیده واوسي چې دا جنگ چې دا دینی اړخ لري، او دې جنگ ته چې مثلا وسلوال طالبان د جهاد نوم ورکي، تب نه هغوی دې ته تبلیغات کړي دي، عام خلک ته یې لږ تر لږه دا ذهنیت ورکړی دی چې دا جنگ چې دی جهاد دی او دا دینی اړخ لري. ولې تر اوسه پورې تاسو لږ تر لږه خلکو ته دا قناعت ورنه شو کړلی، او هغه خلک چې هغوی مثلا د وسلوالو مخالفینو لیکو ته ځي، هغوی د نظام په ضد باندې راپورته کیږي، هغوی خود طبعا په یو غلط فهمی کې دي ستاسو په وینا باندې، هغوی ته ولې تر دې دمه د افغانستان علماو دا قناعت ورنه شو کړی چې دا جنگ استخباراتي جنگ دی او دا کوم دینی اړخ نه لري او خاشاک افغانان دي؟
اول خو شی وګورو، د یو قسم فاصله رامنځته شوې ده، د ښار او د اطراف، د ښار خلک اطرافو ته نشته، اطراف چې موږ ګور په اطرافو کې یو بل حکومت، هلته دغه حکومت په حضور کې داسې خبرې کول براله، هغه نو خپل مرګ ته دعوت ورکول دي. دویم، عام خلک پوهیم دي، ډېر خلک اوس پوه دي، حتی که یو عادي سړي نه پوښتنه وکړي نو هغه پوهېږي چې دا د شاته څوک دي، دا استخباراتي موضوع ده. او عام خلک دې لیکو ته نه ځي، طالب صفوفو ته عام خلک نه ځي، ډېر محدود خلک دي چې هغه پاکستان کې وي، له هغه ځای نه تغذیه کیږي، له هغه ځای نه پیشکاری کیږي. نو هلته داسې یو پر امن ماحول مساعد ده، هلته موږ چې ګورو خبرېږو شفاخانې دي، د دوی د زخمیانو تداوي کیږي، هلته بېخي د دوی ته دا وسایل یو عادی حمله چکیږي هغه اقتصادي د عشر زکات باندې جهاد دومره لوی جنگ پر مخ نه وړل کیږي. خلک وایي چې عشر زکات باندې طالبان وایي چې موږ ته خلک کومک راکوي زکات راکوي، نو زکات هغه د دوی هغه د ورځې مصارف نشي پوره کولی. ته یو خاص هدف ته زه به د انټرکانټینینټل وصل حمله مثال درکړم. زه دا مثال په ډېرو مصاحبو کې وایم، له 15 چیک پوینټونو نه خلک تیریږي، 15-16 کسان اتلس ساعته مقاومت کوي، دومره اسلحه انتقالوي، دې سره چې داسې لاس نه وي دلته دې ته نو دې سره څه وایي؟ نو سړی نشي ویلی چې دلته خاص دلته عام خلک ورسره دې سره قدرتونه دي، دې سره نړیوالې شبکې استخباراتي شبکې دي ورسره، عام خلک په دې کې نه دي. صرف هغه خلک چې پاکستان په مدارسو کې دي هغه نه د آی اس آی په یو مدیریت سره چې مهارت لري افزاري استفاده کوي.
مولوی صاحب، په تېرو 12 کلونو کې چې عالمانو ستاسې په وینا باندې هغه عالمان چې د دې جنگ خلاف دي هغوی چې کوم تبلیغات کړي دي په ښارونو کې د منبر د لارې نه مخکې تاسې یادونه وکړه، فکر کوي چې دا د قناعت وړ دي؟ تاسې ته لږ زیات خلک اصلا په دې انتقاد کوي چې زموږ عالمان په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه ادا کوي.
نه نو نه خبري به وي چې د علماو مسؤلیت نه ده ادا کړی. د علماو د برنامو ته لږ داسې ډېر پوښښ هم نه ورکول کېږي. موږ یعنې څو وارې داسې مجالس دایر کړل، لکه څو میاشتې مخکې په ژمي کې د ټول افغانستان علما راجمع شول، هغوی همدغسې یو فتوا ورکړه چې دغه حملې په عامه ځایونو کې، اقلا په دې عامه ځایونو کې یو څوک نظامي نه ده، په حکومت کې نه ده، ته راځي لکه د چارۍ صدارت پېښې قربانیان څوک. دغه څو ورځې مخکې چې د ژورنالستان لس 12 ژورنالستان د مو په شهادت ورسول، دا هم قربانیان څوک؟ چا جواز ورکړی ده؟ اول خو د یو فتوا څوک اول تر اوسه پورې داسې فتوا نه ده راغلې د هغو د دغو عملیاتو د جواز لپاره. مخالفین نه شي ویلی چې موږ سره د یو بند فتوا ده، له موږ سره د کوم عالم فتوا ده، مشخص عالم نه شي ښودلی. او موږ سره داسې فتواوې شته چې د یو بند فتوا کړې ده چې دغه حملې چې په بازارونو کې کېږي او عام خلک وژني دا حرام دي. د حرم شریف امام دا فتوا کړی ده، د اندونیزیا په کانفرنس کې ګوره دغه فتوا راغله چې دغه حملې په عامه ځایونو باندې چې هغه خلک چې هغه ملکي خلک دي، اقلا د ملکي خلک وجل د ماشوم په دې پوهېږي چې دا حرام. نو دلته د خلکو اوس خو داسې ناپوهي نشته، خلک ټول پوه دي. اصل منشا منطقي مداخلي دي، همسایګانو مداخلي دي، لکه د فرا جنگ تاسو ګوري چې مشرانو له طرف نه وزارت دفاع له طرف نه ورشول شي، دا د اوبو جنگ، ځکه د افغانستان حکومت غواړي چې د اوبو مهار کړي. نو د هغه لپاره ایران د حکومت طالبان شو دغه ته د اسلحه د ایران ورکړې و، د برنامه غو جوړ کړې و چې د افغانستان حکومت ته جنجال جوړ کړي.
موري صاحب، تاسو چې د خپل تبلیغاتو یادونه کوي او د علماو د مسولیت چې ادا کړي دي، نتیجې فکر کوي چې ورکړي د تر دې دمه
نتیجه؟ خو متاسفانه چې دیش نتیجه نه دا ورکړي، خو زه به دا وایم چې د نتیجې نور کولو دلایل شي دي. د نتیجې نور کولو دلایل دا دي چې دا جنگ د علماو په اختیار نه ده، دا د علماو په فتوا نه شروع شوی، او د دې ختمېدلو توقع له علماو نه کول شي تر څو پر اساسي کار نه شوی. اساسي کار هغه ده چې کوم خلک چې دې تمویل کوي، کوم خلک چې دې جنگ ته برنامه جوړوي، نقشې جوړوي، هغه نقشې خونسر شي، هغه خلکو باندې حقیقي فشار راشي. لکه څه موده مخکې د امریکې ولسمشر پاکستان باندې د ټویټر له لارې یو پیغام ورکړ چې دا پاکستان دې شاته ده، موږ مطمئن وو، موږ داسې لږ خیال شو چې داسې فشار راشي او پاکستان لاس واخلي، لیکن هغه فشار هم حقیقي فشار نه و.
خو د روسانو په وړاندې د جهاد اعلان او د خلکو راپاسول تقریبا په سلو کې 0% د عالمانو لاس پکې، ولې اوس نشي کېدلی چې لږ تر لږه خلکو ته دا قناعت ورکړل شي عالمانو لخوانه چې د ترګری په وړاندې په مبارزه کې راپورته شو یو ملي قیام وشي؟
باید هم داسې شوی وای. خو دلته مسؤول موانع دي، د علماو په مخ کې موانع دي. اول تهدیدات امنیتی، علما خپل لکه د موږ د شورا شپېته اعضا په همدې جرم باندې په شهادت رسېدلي دي چې دا دلته په کابل کې دي، یا د امام په حیث، یا د مدرس په حیث، یا د خطیب په حیث، یا د یو شورا د غړي په حیث، او هغه علما چې له شورا نه بهر دي او په شهادت رسېدلي دي، په دې څو کلونو کې د هغو تعداد ته چې موږ ګورو، لنډ نمونه یې څو موده مخکې د جلال آباد یو عالم و عبدالظاهر حقانی، دغسې مشکلات چې خلک ګوري نو هغه د علماو د منسجم کېدو معنا دي. دویمه خلک هم چې ګوري د 40 کلونو افغانان په جنګ کې دي، یو ځل قیام وشو دغه متاسفانه د مجاهدونو غ قیام نتیجه ورنه، روسم په سوخت، لکه افغانستان په جدي دي چې صوبات خواته تللی وي، یو حکومت راغلی وي، هغه مجاهدین په داخلي جنگونو کې شول. اغه نه خلک ډیر مایوس شول. نو اوس دوباره داسې یو قیام کېدل په څلوېخ کال خلک تقریبا یو قسم ستړي شوي غوندې دي.
مولوی صاحب ډیره زیاته مننه. مولوی صاحب کور ودان یو د روسي پښتنې په توګه په اندونیزیا کې د افغانستان اندونیزیا او پاکستان د عالمانو ناسته او ساسي په وینا باندې د پاکستان او د افغانستان د عالمانو ترمنځ به ناسته ترسره کیږي. ولې تر دې دمه د افغانستان عالمان ونه توانېدل چې لږ تر لږه د پاکستان عالمانو ته قناعت ورکړي چې د دې جګړې تر شا ونه درېږي او دغه د افغانستان د جګړې د ختمېدو په برخه کې همکاري وکړي، نه دا چې دغه جنگ ته لا هم لمن ووهي؟
د دې څو عوامل دي. یو خو اول عامل دا ده چې یو د افغانستان د وضعیت داسې ده، دلته د خارجانو حضور دا د مخالفینو لپاره یو لوی پروپاګند در حالی که طالبان دی امریکایانو نه مخکې نه جنگیدل، نو که چېرته دی جنگ دی خارجانو په خلاف نو ولې دی مجاهدونو سره جنگیدل او ډیر مناطقونه خارجان هم وتل التم سوله نه دراغره اوس په فرا کې خارجان نشته دی جنگیږي هر چېرته دی جنگیږي. نو دی هدف دا صرف یو تبلیغ دی، یو بهانه ده. نو داسې یو وضعیت دویم دا داسې د پاکستان ټول علما د پاکستان د افغانستان د دې جنگ طرفدار نه دي. ډېر مخلص خلک هلته شته، حتی یو عالم پاکستان یو عالم مفتي تقي عثماني په دې کتاب ولیکل، چونکه هلته استخبارات دي هلته هم سانسور ده، علما ټارګټ کیږي. نو صراحتا دا ونه ویل چې دغه جنگ صحیح نه ده، لیکن د انسان قتل یاد کړو، د مسلمان قتل او د یو انسان بې ګناه قتل چې دې جنگونو په نتیجه کې روزي، دې باندې هغه مستقل کتاب لیکلی. یو خبره دا کوم. دویم پاکستان کې چې کوم علما دي هغه بیرته د پاکستان د استخباراتو مربوط خلک دي، لهذا د دې رجعه د هغې منشه سرچشمه د پاکستان استخبارات ته ځي. نو د پاکستان استخبارات د دې شاته دي او دانګ د نو منطقي استخبارات. نو تر څو پورې هغه مهار نشي علما خپله قرباني دي دې جنگ.
ډېره زیاته مننه مولوی صاحب،
خیر شه تاسو.
خواهش رو چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل کلیمای زور است جبریش.
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.